فرشته مرسلین په سلامونو مو هر کلی کوم. د کور کلی په خپرونه کې لومړی دی وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته په اوښتو زیانونو خبرې کوو. بیا له داسې میرمنې او خاوند سره غږیږو چې د یو بل په مرسته د کور دننه او بهر کارونه په ښه توګه پر مخ بیایي. او ورپسې تمثیلي ټوټه هم اوریدلی شئ. سیلاب یو طبیعي او ناڅاپي پیښه ده چې معمولا د شدیدو بارانونو په نتیجه کې او یا د هوا د ناڅاپي تودېدو په وجه د ډېرو واورو د ویلې کېدو په نتیجه کې رامنځته کیږي. افغانستان هم یو هغه هیواد دی چې په تېره بیا د پسرلي په موسم کې سیلابونه پکې راځي او یو نیم کال د سر و مال ډېر تاوانونه پېښوي. په روان پسرلي کې هم سیلابونو د افغانستان په ځینو ولایتو کې د سر و مال ډېر تاوانونه پېښ کړل. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د پالیسیو د انسجام رئیس انجینر محمد صدیق حسنی وایي چې دا فصلي سیلابونه دي او هر غړی د راتلو امکان لیدل کیږي.
سیلابونه یو فصلي سیلابونه دي. هر سال موږ تاسو شاهد یاستو چې په دې ملک کې دا سیلابونه منځ راسي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی اختر جان منګل وایي چې کله د دوی په سیمه کې سیلاب راشي سره له دې چې خپل کلی ته بشمیر زیانونه اړوي نورو کلیو ته د تګ راتګ لارې ورانوي چې دا هم ډېرې ستونزې رامنځته کوي.
دایمون کله چې دی د غرو په منځ کې د سیلاب چې راشي او کارونه ړنګوي او پټي کومې کرهنې ځمکې وي ټولې خرابې کوي.
په روان کال کې سیلابونو په بادغیس، ایرات، غور، بغلان او ځینو نورو ولایتو کې خلکو ته درانه زیانونه اړولي دي. د بغلان ولایت اوسیدونکی نعیم وایي چې په ټول ژوند یې داسې خطرناکه سیلابونه نه و لیدلي.
قسم می ده په خدای یو حال ده زادران در نیم سو کور دی د اجمیلو قوم اوف پاک ساک سیل پر آقا ده دقنه ده چرشنبه تیپی سیل پر آقا ده جاری خوشن را دی خواد ده دقش را ده بابک تیپا ورتوایی تر شهری جدید پولی یو رقم تعمیرون چپسی ویدی پا بغلان خواهی بیخی جارو را ترک را دی خواد ده پل خمبری نه یا الله توبه می ده یا الله توبه می ده بستا غر چپسوای ده ای تعجب زدیه تا کم خود ده سیل ده کمان را آقای خوال تا با باران و با ده شلوه که خورجان په دې له کم سره خلک کولونه ولیدي چې څه به درته ووایم هېڅ لاره بنده ده د بغلان لاره بنده ده موټر نهشي راتلی زه پلوم په یو رقم په پایتادګي دې خواته موټر ولاړو په دې موټر کې راسپور شو بېخي تباهي سوې بېخي تباهي سوې.
نعیم وایي چې اوسني خلک دومره شریک کار ته زړه نښه کوي خو پخوا د ګډ کار روحیه پیاوړې وه او د افغانستان په شمال ختیځو ولایتو کې به خلکو په شریکه د سیلابونو مخه نیوله.
زر یو نیم زر نفره به راغلو سربند ته په سربند کې به مو اشر گفته کار به مو کوه بیا به دولت موږ ته ګبیون راک دا ګبیون به موږ د تیګو نه ډک هلته کوکچې ته به مو واچاو چې کله به د کوکچه به مسته شوه اوبه به راغلې سیر پارسابونه به مو خلاص کړ اوبه به هلته بېرته کوکچې ته تلې دریا ته دریا پنج ته به تلې هغه د میراو د نبودن له امله خدای تعالی دا قهر په دشتل چې کنې نه نازلېده پېله مې میراو ولي اوبه یې وچې کړې میراو د ولس د خواننیو کېږي ولس یې درنګي.
له ګڼ شمېر ستونزو او پیښو سره یو بل لویه ستونزه چې سیلاب رامنځته کوي هغه د څښاک د اوبو ناپاکه کېدل او خړېدل دي چې د ډېرو ناروغیو لامل ګرځېدلی شي. راځئ په دې اړه د اختر جان منګل پاتې خبرې هم واورو.
مکربونه وي خو او دیته اسهال مریضي مثال نور داسې مریضۍ ورته راوړي هغه مېرزان کوي همدې لپاره چې ناروغانه شو هغه اوبه په سطل کې اچوو هغه چې خړه کینې بیا جوش کوو هغه بیا سکو.
ځینو کسانو ته چې مخکې سیلاب زیانونه اړولي اوس یې کورونه په داسې ځای کې جوړ کړي چې هلته د سیلاب د راتللو خطر لږ وي. د وردګو ولایت اوسیدونکی همایون مینپال وایي چې پخوا د دوی کورونه سیلاب نړولي وو خو اوس داسې ځای اوسیږي چې د سیلاب له مخې ګوښه یا چپ دي.
کورم پخوا اړکه داسې ډاډې خواته وم بیا چې سیل راغی دومره چیرو پاتې نه شو سړی په ځونه مچولي پخوا اړکه سې وتنګی ده چې غرمبار شو موږ دستي ته ووت د سیل نه اوس هم پخه د هغه مشکلاتو مرسو اوس هم کور جوړ کړی دی.
څه تاسې وکړه چې یعنی سیلاب د تاسې کور بیا وران نه کړي؟
موږ یو دیوال ویلی د خوا کې سیمټو چې کته یې کورونه همداسې کور په اندازه چې سیل ورځي د هغه خواته به ځي غره یمو کور پخو نه خیر کمزه کوي سې اوس هم دا مشکلات دیوال په سر حل شوی دی. ټول کور د تیږې جوړ کړی خاوره بېخي شته نه د لارې ځای په خرو راوړو
په غوسیمو کې چې سیلابونه راغلي خلک ډیر مرستو ته اړتیا لري. راځو دې ته چې له سګنیو سیلاب ځپلو سره کومې مرستې شوي. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د پالیسیو د انسجام رئیس انجینر محمد صدیق حسنی وایي دوی له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره له خپل ټول توانه استفاده کړې ده.
په هر ولایت کې یو سناس کومکونه غذایی او غیر غذایی مواد برابر کړی ده. ولی بینالمللي مؤسسو سره په تماس کې یو چې دا امکانات چې موږ د دې ملک په داخل کې موجود لرو د اسرار حالت کې باید مصرفوو.
ځینې کسان په دې نوي خبر چې په کومو سیمو کې د سیلاب خطر ډیر وي، دا چې د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې په دې برخه کې خلکو ته کوم معلومات ورکړي، حسنی زیاتوي.
پروګرامونه لرو لکه د خطراتو کاهش ورکول یا کمول، ولې دا ډیر لږ دي، دا ډیر کم دي. نشراتي بخشونه سه بعد هر یو د دې آگاهی ورکړو د خطر د یاد ورکړو سه بعد افکاری وکړي.
حسنی خلکو غواړي چې دوی د ځنګلونه او نورشنه بوټي نه وهي، کورونه د داسې ځای کې جوړ کړي چې د سیلاب مخه نه وي. کچیر داسې وشي نو تر یو بریده د پیښو مخنیوی کېدل شي.
کله چې خپل کورونه جوړ کړي، بیا د آسیب پذیر محلاتو کې سه بمانیت وکړي، او درخت نسته، ونه نسته، سبزه نسته، دا بیا یو مصیبت دی. دا موضوعګان په دقیق توګه په نظر کې ولري.
درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. قدر من اوریدونکو، په تیر وختونو کې به یوازې نارینه وو له کوره بهر کار کاوه، ښځې به په کور کې ناستې وې. خو اوس د نړۍ په ټولو هیوادونو کې ښځې له کوره بهر په دفترونو، فابریکو او نورو ځایونو کې هم کار کوي. د میرمنو له کوره بهر کار په افغانستان کې نسبتا نوې پدیده ده، او دلته شاید له ډیرو کسانو سره دا سوال وي چې که ښځه او میړه دواړه له کوره بهر کار وکړي، نو دوی د کور او بهر دواړه ځای کارونه څنګه تنظیموي او څنګه رسیدګي ورته کوي. موږ دې پوښتنې ته د ځواب موندلو لپاره له یوې میرمنې سره مرکه کړې. دغه میرمن د مرکې په پیل کې خپل ځان در پیژني.
د منم نرګس، ریاست منابع بشری کې وظیفه اجرا کوم.
د چ تاسو تر څلور بجو په دفتر کې اتمان په کور کې ماشومان دي، خاوند نور خپلوان دي، تاسو څنګه کوي چې د ټولو ته ورسیږي؟
تقسیم اوقات دي ته جوړ کړی. سهار کوم یو چې خپل فاکولټه یا مکتب ته ځي، څل څو بجو نه تر څو بجو پورې دوی په کور کې، او تر څو بجو پورې دوی په مکتب او فاکولټي کې. زه راځم، زه وظیفه ته بیرته ځم، زه کور ته څه ګورم، کوم څه شی نامنظم نه دي. پښتنه کوم لار کوم نه ستا څه څه وکړه. جونې کوي ما ته وایي چې ما دغه کار وکړه، پلارې وایي چې ما دغه کار وکړه، زمن راته وایي دغه کار وکړه. ما د دفتر کارونه دي چې هغه دفتر کارونه بیا له بل سره همکاري کوو. څوک چې ما سره په زندگی کې رول لري فقط د لکان پلار دي.
ادي خاوند مرست خود یادونه وکړه چې تاسو سره د کور په کارو کې مرسته کوي. ته څنګه هغه سره په کارو کې مرسته کوي؟
بل مو زودس نه، فقط دغه دي خاوند چای زه تیاروم، چای ورته راوړم، مخکې کوم چې دا یو د سپاک اته قاشق ته ضرورت باید پیدا نکی. بیا زم وظیفه خاطر ازم دام زی مکتب خواته.
خپلوانو ته څه وخت رسیږي؟ یعنی څه وخت ورزی دی غو پوښتنه کوي؟
فرزن د لیور د لور واده ده، دا چې زو کې مجبور یم ځان ورسوم، فقط خپل ازم اما غ وظیفه مې الته اجرا کوم چې دوی ونه وینم نه ګلو نکی.
د ډیرو خلکو په وینا خاوند هم دند لري چې د بچو په روزنه او د کور په کارونو کې له میرمنې سره برخه واخلي. که چیرې نارینه له میرمنې سره مرسته ونه کړي، نو یوازې ښځه به لومړی څه وکړي؟ شاپور داسې پلار دی چې د ژوند په ټولو برخو کې له خپلې کورنۍ سره ډېره مرسته کوي.
همکاري کوم، کله چې زه کور ته ځم د هغوی سره درس وایم، بیا د هغوی سره زه مرسته کوم فری تایم کې، کور تنظیموم.
درنو اوریدونکو، اوس لږ مینې سره سم تمثیلي ټوټه اورو چې ما فرشتې مرسل لیکلې، ستاره امینی، صادق سپینغار او وسه حکمت برخه پکې اخیسته. په تمثیلي ټوټه کې دیغو کسانو پاکله خبرې کوو چې په سیمه کې خوانځای نشته، خو د علم د زده کړې اړتیا یې نه دایره کړې، نو ځکه په خپلو کورونو کې د کلینجونو ته سبقونه وایي.
عمر جانې غږ می اوري؟
او کنه خو نه يم، بیا دې څاوري دلې دې
ته صبر چې دا ننګه می لوګي کوس کم. نن په ګدار کې د کلن جون وایل چې له دې وروسته به هر ورځ مونږ کور ته راځي.
ولې د کلن جون دلته سبا لا غواړي؟ بیا هر ورځ سیل به مې کړی.
هغه وایل چې زه به د یو ساعت لپاره دوی ته درس وایم.
ستا څه زده دي چې هغوی ته بیا ورزده کړې؟ کور کې اندوخل مه راته جوړوه.
ولې داسې وایې مورې؟ ما خو تر لسمه ښوونځی لوستی، لیک لوست کولی شم.
پرېږده پرېږده، تر لسمه ښوونځی مې لوستې دي، په الف او ب خبره نه یې، هسې د ساتیرۍ لپاره نجونې راټولوي.
داسې نه ده مورې، زه خو تا وایم کوم څه مې چې زده دي نورو ته به هم وښیم.
چې سل ځله د ځان صفت وکړې نه یې منم. دا دې ښه غوږونه خلاص کړه چې زه د کلي نجونې کور کې نه پرېږدم.
خیر دی مورې، داسې مه وایه، پرېږده چې د کلي نجونې راشي، تا ته څه زیان رسي؟
زه د غالمغال زور نه لرم چې ته کور څخه ښوونځی راته جوړ کړې.
د کلي نجونې خو ټوله ورځ دلته نه کښېني، په ورځ کې یو ساعت راځي، بیا زه ورته وایم چې شور ماشور ونه کړي.
ته خو د نجونو په خوله لاس نه سې نیولی چې شور ونه کړي.
مورې تا نه یې لرې، هغه د کلا بر سر کې کښېنوم، په خبره به هم نه شي، خو ته اوس پرېږده چې نجونې راشي.
اوکې، هغه څنګه وایي چې ملنګ چا په کلي کې نه پرېښود؟ هغه وایي لکړه مې د خان کره کېدی. زه وایم نجونې کور کې نه پرېږدم او ته د کلا بر سر ته بیایې.
مورې ته هسې شخړې ته پلمه لټوې، کنه د نجونو درس ویلې کې خو زه څه ستونزه نه وینم.
اوهو، ته اوس ما سره ژبه کوې؟ څه له مخې مې ورکه څه ماشوم ته دې واسه چې له ژړا یې ځانمه چاودېده. ځان ته آش نه سې پرې کولی، کلي ته ماچې غوڅوي، بېکاره ښځه.
په دې کې نو زما څه بېکاري وینې؟ ماشوم خو ژاړي، اوس به یې غلی کړم. زویا ما ژاړه، اوس به دې مړ کړم. آفرین، نور نه ژاړي.
السلام علیکم.
ستړی مسې زویا، راسه راسه دلته څنګ ته مې کښېنه. راځه
کښېنه مورې. دا ووایه چې بیا مو په څه خبره شورو؟ غږ مو هغه وړاندې پټیو ته راتلو.
دا دې له ګرانې ښځې نه پوښتنه وکړه چې څه خبره وه.
ښځې راته ووایه چې څه خبره وه.
هېڅ سړیه، ما وایل چې د کلي نجونې غواړي چې کور کې لیک او لوست ور زده کړم، خو مورجانه یې نه مني.
دا خو ښه خبره ده مورې، ولې یې نه پرېږدي؟
د نجونو یې په لیک لوست څه بل زه په کور کې غوبر نه سم جوړولی.
دا ته څه وایې مورې؟ حدیث شریف دی چې وایي د علم زده کړه په نارینه او ښځو دواړو فرض ده.
اوکې، له هغه وخته چې دا ښځه په کور را ننوتلې ده تا بیا کله زما خبره اورېدلې؟ ورځه هله کوم چې مو خوښه وي همغسې وکړي، زه درنه ولاړم.
هغه ښځې، ته د کلي نجونې را وغواړه، زه مې مور سره خبرې کوم. څه نه وایې ځه؟
خیر اوسې سړیه، زه همدا نن د کلي نجونې را غواړم چې لیک او لوست ور زده کړم.
قدر من اوریدونکو، د کور کلی خبرونه همدومره وه. په کابل کې زموږ پاته ده ازادي راډیو، د کور کلی خبرونه پوسټ باکس 14 یو اویا. په خوست او قندوز کې زموږ د پوسټ باکس شمیره 1، په قندهار کې 22، او په جلال آباد کې 4 ده. تربیه مو الله مال او ملګری.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.